السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. دغه برنامه درته زما همکار فریبا ظاهر وروسته وړاندې کوي. موضوع هم معاصر مریتوب یا معاصره غلامي ده. تاسو کولی شئ چې خبرونه واورئ، ځان پرې پوه کړئ او د شته یا د بحث وړ موضوع په اړه باندې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته یې اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي. ینس سټولټنبرګ د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرانس ته دا خبره وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په راروانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 2500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیرې دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغې استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مری ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې یې ټکان خوړلی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدراعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چینې په اړه بخښنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور ټکان ورکوونکی و او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند دا ټویټ نه دی لرې کړی. د اورزګان د والی ویان وای په غزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شو ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په غزاب او د هراود ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل لمخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوې. د والی ویان د احمد شاه ساحل
تیرونی په غزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده. شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
ساحل وایي مرکز ترینکوټ ته د بې ځای شوو لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد دی چې د یو جرمني کمپنۍ بیو انټیک او امریکا ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکي اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمني او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمیر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون مړه شوي دي. بل ورته د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو مانوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا مانوګان یا د بیړیو کارکوونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یوه غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 دا خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یوه لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسېدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریځې او دوه ټیسټ لوبې پیل. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته وګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون استاسو د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. از فریبا ظاهر د خبرونې ته بیا هم تاسو ته شرغ لسم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو. نن بیا مشتاسي پرې ځنګړي موضوع باندې خبرې کوو. تاسو نظرونه راخلم او تاسو کولی شئ چې خپل د خپل سیمو د البته د موضوع اړوند مسائل را سره شریکې. د نن ورځې پروګرام مو معاصرې بردګۍ یا په پښتو کې ورته مریتوب وایو ځانګړی کړی دی. شاید دا نوم زموږ په ټولنه کې ډیر نوی اورېدل سوی خو بیلګې ډیرې لرو چې د خبرونې په لړ کې به خبرې ورباندې وکړو او ستاسو څخه به هم واورو چې ستاسو په سیمو کې کومې بیلګې ونی. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې څه باندې 30 میلیونه کسان د دې معاصرې بردګۍ قربانیان دي خو دا کار په قانون کې نه دی تعریف سوی. د دې بیلګې څه دي؟ مثلا جبري کارګری کول، د پور په مقابل کې کار کول، جبري ودونه، د انسانانو تښتونه او داسې نور ډیر مثالونه مشتاسو په خپل ټولنه کې وینو چې په همدې معاصرې بردګۍ یا مریتوب باندې اخته دي یا قربانیان دي. نن د دسمبر 2 ده او دا ورځ د کار نړیوال سازمان له لوري د همدې بردګۍ او یا مریتوب د لغوه کولو نړیواله ورځ نومول شوې ده. البته دا یادونه هم باید وکړم چې په ټوله نړۍ کې اوس دا نړیواله یا معاصره بردګۍ لغوه شوې ده. اصلا ورته اجازه نسته. معنی دی په افغانستان کې هم د امان الله خان د دورې راهیسې دا مسله معنی شوې ده خو لا هم موږ په بیلابیلو ډولونو باندې د دې بیلګې وینو چې خلک ور باندې اخته دي او قربانیان دي. په دې باره کې ستاسو څخه هم اورو چې په دې خبرونه کې به راته ووایاست چې تاسو په خپلو سیمو کې د دې ډول بردګۍ یا مریتوب کوم ډولونه وینئ. او دغه راز د خبرونې یو میلمه هم لرو، شغلی ایمل صافی د رواني ناروغیو ترینر متخصص دی چې دوی به هم زموږ ځینې پوښتنې راته ځواب کړي. صافی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته خبرونې ته شرح خلاص وایم او غواړم په دې اړه یو څه تاسو څخه واورو. په لومړي سر کې چې که تاسو د بردګۍ د تعریفونو په اړه راته ووایاست چې د دې تعریف اصلا څه دی چې یو څه زموږ اورېدونکو ته وضاحت حاصل شي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول سلامونه وړاندې کوم او ګران اوریدونکو ته. د بردګۍ یا غلامۍ په ارتباط باندې په مختلفو ادوارو او د تاریخي دورو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تاریخونه د موضوع ته وضع شوي دي. خو په کلي توګه یا ټولیزه توګه باید داسې ووایو، د یو چا د فزیکي او رواني توانمنتیا څخه په خپل نفع سو استفاده کول او د هغې استعمالول او د هغې د رواني او فزیکي فوایدو یا ګټو نه ډېر په سود وړل او په خپل هغه شخص چې قرباني شوی دی هغه د خپل د فزیکی کار او یا رواني کار او یا ذهني کار د د لاسراوړو په ارتباط هغه مثلا یو څه کم مترسيږي او هغه څوک چې د نسو استفاده کوي یعنی استثمار کوي نو هغه یو څه زیاتې ګټې لاسراوړي. یعنی د یو شخص د مادي مانوي فکری او فزیکی ګټو نه په خپل نفع استفاده کول په جبري توګه او یا د نیرنګ او پرېد د چل د لارې نه لاسراوړل او بیا په خپل هغه څوک چې د دې قرباني شوی هغه د دې نه کوم خاص سود په هغه اندازه چې د خپل دغه فزیکی فعالیتونو او رواني فعالیتونو قرباني کوي په هغه اندازه د ته مز نه رسیږي. یعنی د ده د لاسراوړونو نه نور څوک په خپله نفع باندې استفاده کوي. نو دغه دی چې مونږ وایو چې دا یو غلام یا برده دی لکه د ده ټول شیونه د ده مالي ازادي د ده فکري ازادي د ده اقتصادي ازادي دا ټول د یو بل چا پورې تړلې وي او دغه خوانه په ده باندې تحمیل شوي وي بازي کارونه او د ده د فوایدو نه هغه لاسته راوړنې درلودلې وي. یعنې که یو ټولیز او جامع تعریف ولرو نو زما په نظر د مختلفو تعریفونو نه که راواخلو دغه به یو کلي تعریف وي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ایمال صفای که تاسو لطف وکړئ د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې شئ موږ به بیا هم تاسو ته راسو نورې پوښتنې لرو چې مطرح یې کړو او اورېدونکو ته معلومات ورکړو. له اورېدونکو څخه به هم واورو یو اورېدونکی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل نظر وایست چې تاسو په خپل سیمه کې د دغه معاصرې بردګۍ یا مرییتوب کوم بیلګې وینئ کوم ډولونه یې تاسو وینئ په خپل سیمه کې مهرباني وکړئ.
سلامونه نظر نه فریبا جان تاسو ته ټول دوستان ته ډیرات خپلواکي ما اړیک منه و
خپلواک صاحب ستړي مسیخ پرمانی ته مهرباني وکړئ خپل نظرات وایس.
نظر فریبا جان په وخت سره په افغانستان کې له نیکه مرغه مریتوب نه سره نیمه مریتوب یا نیمه غلامي سره هغه څنګه نیمه غلامي ده چې خلک افغانستان
بله بله خپلواک په بخښنه سره ستاسو د ټلیفون اړیکه لږ سمن نه ده موشته ستاسو आवाज قطع وصل راځي خو ترې یو حد مو ستاسو د خبرو نه یو څه واخیستل چې تاسو په افغانستان کې معاصر بردګي نسته نیمه بردګي یعنی ما مریتوب ستا بیلګې مو یاد کړې مننه د ستاسو نظر دی. له یو بل اوریدونکو څخه به هم واورو چې دوی څه نظر لري په دې اړه. بله مهرباني وکړئ خپل نوم شایسته او د موضوع په اړه خپل نظرات څرګند کړئ.
بله
مهرباني وکړئ خپل نوم وایست. بله بله موږ تاسو ژغ غوړو مهرباني وکړئ.
کریم الله يم له پامان څخه
مهرباني وکړئ. کریم الله وره بله بله د دې وروره اړیکه سمه نه ده یو بل اوریدونکی به راواخلو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د مایکروفون ستاسو خپرونه ده د معاصرې بردګۍ یا مرییتوب په اړه چې تاسو په افغانستان کې کومې بیلګې یادولی سي چې یو څه واضح شي نور اوریدونکو ته.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او د موضوع په اړه لطف وکړئ.
پریبا خورې ډېر ښه پروانم ده بس چل دی چې زما نوم قاري محمد رفیق لم دوست دی احمد شاه بابا مین نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. خورې هر دنیا کې بردګي اوس هم شته خو بڼه یې بدله شوې ده. ډېر ځایونو کې زموږ ملک کې مشته او نور ځایونو کې مشته خو یو مملکت چې هغه د عربي ممالک خاص کر سعودي عربستان کې اوس هم بردګي ده خو شکل یې بدل ده. مثلا دا د نور ممالکونه آسیایي ممالکونه خلک الته هغه لري کفیل بس هغه کفیل په ویزر لري بند بندې مطلب دا ده چې یعنی کفیل په لاس کې نو کفیل ته به پیسې واخلي او کپیل په خوخه به ګرځې د کپیل په خوخه به کار کوي چې کپیل در سره خوخه نو نو پیسې درکړي سړي دي دا ډېر شوي دغه بردګي خو اوسم په دې نه روانه ده په نورې دنیا کې بټلې سي مماري په کې اوسم شته استثمارۍ د خپل بردګي شته خو شکلي به درته خورې نه پېږي
بله ډېر مننه کوم ستاسو نه بیا هم له بده مرغه د ټلیفون کیفیت لږ سم نه دی اما یو څه چې زه غواړم واضح کړم مخکې تر دې چې نور اوریدونکي هم راواخلم موږ به وروسته له ډاکټر صاحب صافي څخه هم په دې اړه نور وضاحت وغواړو خو یو څه بیلګې زه درته وایم مثلا په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې چې کومې بیلګې موږ وینو انجونې په جبري ډول ودیږي یو کس دی یا پلار یا ورور د یو چانه پوروړی دی بیا دغه په مقابل کې خپل لور یا خور یا بل چا ته ورکوي هغه خور یا لور د خپل میړه په کورنۍ کې په یو ډول د بردګۍ په توګه استفاده ځنې کېږي او یا ورته کتل کېږي یا هغه په یو ډول سر نسي راپورته کولی بڼه یې بدله ده ظاهرا د هغې نوم دا دی چې یو نجلۍ د واده سوې ده مګر جبرن واده سوې ده هغه د برده په شکل د هغې نه استفاده کېږي له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې بیلګې سته او یا هم یو نفر دی پور اخلي د یو چانه ځانته کوټه جوړوي یا بل هر ضرورت ته یې رفع کوي دغه په مقابل کې دی بیرته پیسې نه لري چې خپل پور ادا کړي بیا دی هماغه کس ته چې د پیسې ترې اخیستی دی کار کوي دومره کار کوي چې د بیرته پیسې نه اخلي چې دغه پور ادا کړي او دا کله کله دغه پورونه دومره ډیری چې دی حتی په خپل ژوند کې نسي ادا کولی د اولادونه حتی چې پیدا کیږي هغوی چې غټانیږي د خپل پلار د پور د ادا کولو لپاره مجبور دی چې په وړیا ډول کار وکړي کار کوي مګر پیسې په مقابل کې نه اخلي ځکه خپل پور باید ادا کړي موږ تاسې په افغانستان کې شاید ځینې کسان لیدلي چې په د خښتو په بټیو کې کار کوي بسته کورنۍ دي هلته کار کوي یا د نورو خلکو لپاره غیر له خښتو نه بټۍ نه نور ساختماني کارونه کوي په کور کې دننه کار ورته کوي هڅه کوي دا زموږ هغه بیلګې دي یا جنسي بردګۍ دي مثلا له یو ځای څخه نجونې تښتول کیږي بل ځای ته بیا هلته د هغوی نه ناوړه استفاده کیږي پرته له دې چې د نجلۍ ته پیسې ورکړل سي هغه په وړیا ډول دغه مالک ته یو چا چې دا ترلاسه کړی ده هغه ته یو ډول کار کوي او له دې نه ناوړه استفاده کوي کار ترې اخلي دغه ځینې بیلګې دي موږ نورې بیلګې هم لرو غواړو ستاسو نه هم په دې اړه واورو که تاسو مې یو دوه درې بیلګې راته ووایاست چې په خپلو سیمو کې څه دغسې بیلګې اورېدلې لیدلې مو دي او یا مو اورېدلې دي چې کولی سي له دې د دې خبرونې له لارې له نور اورېدونکو سره شریکې یو اورېدونکی راسر د ټلیفون پر کرښه دی بلې میرا پنیو کې خپل ځان راو پیژنې او مستقیم موضوع
ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه په دا نیسر احمد خبرې کوم له کابل نه دما په نظر خو وسم کړو چې ستاده غلامي ونیما غلامی د زکه ستاسو یو سړی په کلی کې ملکی هغه نور ملک صاحب چې څور توایي د شنو وايي چې دا روا وايي کنا روا وايي خو دې خبر مني هغه کنا روا خبرې ني هغه خوار او غریب دی ملک خبره مني دغه شکل باندې دغه شکل د بسرور په دغه قسم باندې وسم دغه غلامی ست په افغانستان کې او دغه دې څه جنوکې چې په وړو سین کې ورکول کیږي دغه یو تجربه تاسو ته دا ولې جنوکې واده سوي دا د خې زړیږي او دغه لس کلنې شل کلنې چې واده شي هغه لکه کدو به سروره یو 140 کلو چې زړیږي دا ما خپل تجربه ده ما په وطن کې دا پښتنه کړه د کومه دا ورکه یو د سې هغه در د خې زړیږي دا د ما نظر او بسروره هغه ما دا
تر وی کړه ده نور په مخه ښه نه کور مودن زه هم غواړم چې همداسي بیلګې تاسو نه واورم چې نور اوریدونکو ته واضح هسي چې زموږ په ټولنه کې کمی کمی ناخوالې سته او یو یو مفکوره ورکړل سي چې دوی کم څه ته بردګي ویلای سو او څنګه کېدای سي چې د لمنځه یوسو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به زموږ ملبته ورسو بښنه غواړم چې ډیر وخت د ټلیفون پر کرښه پاتاسو وي بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایسته او د موضوع په اړه نظر مو څه
مننه سلام او ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم فضل هادي ورداګې ما دی ورداګو باندې چا کول سونه نه پلي کا وسه شو
ورداګ سره مېرمه دی وکي
نو واقعا مشکلات زه ستړي دي خصوصا په غوړو پلاتو سیمو کې مشکلات ستړي دي زه خپل د سترګو لیدلای هو درته بنوخ سیمه کې یو کس دی بل کس باندې قرض دی په دوه خط کې ورته خپل لور ورکړه خو د هغه لور ژوند دی یعنی په دوه اندازې پورې خراب شو په دغه کور کې د لور ته ویل کېدل چې ته دومره یعنی د ارزښت نه مخته په داره کم کار کې د پلور وکړلې یعنی هغه ژوند دی دغه ژوند دی داسې شو چې هغه انجلۍ په دوه باندې راځو شو چې هغه خپل ځان ووژني چې دغه ژوند چې ډېر په تکلیف شي توغونه کوي چې دغه ژوند کومه توغونه وي مرګ ماته بهتره به زارامي ده نو زه داسې ویم چې هر هغه څوک چې سوی استفاده کړو د یو چا د انسانیت نه یا د یو چا د خونه په اصطلاح لکه دغه ځینې موضوعات چې کي نو د ما په نظر زه دا ښه کار نه بولم او د نوپو کسانو مې دا غږ دی که یو څوک د ده سره مزدوري کوي یو څوک د په اصطلاح انسان ټول یو انسان وي نو داسې په درنه سترګه باید ورته وکتل شي چې هغه کس زیاتره خلک دي چې ورسره مزدور شي باور وکړه د انسان په سترګه سړي ته نه وي نوپو کسانو د ما دا غږ دی چې باید د انسان په سترګه وکتل شي خیر چې تر نه لازره ده مزدور دی خو همداسې انسان دی خو نن ورځ د غریبي مشکل پرغلی دی ځکه دغه بدبختي پرغلي که چېرته سړی تونه وای د تا سره یوه ورځ هم نه سره په مزدوري کې نو هغو کسانو نه هم دغه خواهش دی چې د خپلو کارګرانو سه او د خپلو مزدورانو سه باید داسې یو حرکات وکړو چې هغه ژوند وکولی شي او د محمد ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه ده هغه شتمن خلک چې هغه په کور کې په اصطلاح دغه کارګر لري یا د موټرونو لري د هغو سه بعد سلوک د هغو دپاره د څه پیغام بیا دا مې سوال ومنله
ډېر زیات مننه کوم ورډاک صاحب مکور مودان وربسو ډاکټر صاحب صافي ته صافي صاحب اول خو بخښنه غواړم چې په لیک ډېر منتظر سوی تاسو هم دا وريدونکو خبرې واورېدلې غواړم تاسو څه هم واورو چې تاسو په نظر د بردګۍ نوې بڼې څه دي زموږ په ټولنه کې یا په نور لویدیځ کې هم تبن ستاسو په ټولنه نړۍ کې ستاسو کتاب نوم یې بدل دی مګر تاسو څه غواړو چې د نوې بڼو په اړه واورو
بله بردګۍ خو انواع مختلف شکلونه باندې اوس په نړۍ کې او هم زموږ په هیواد کې متاسفانه که د خپل هیواد په سطح باندې فکر وکړو زموږ په هیواد کې ډېر زیات ماشومان یتیمانان دي ډېر کورنۍ بې سرپرسته دي دا ماشومان شاقه کارونو ته لیږل کېږي د کورنیو د خواو نه او هغه هلته د کار فرما یا هغه څوک چې هغه هلته صاحب د کار دی ماشومان ته ډېر لږ مزد ورکول کېږي او د هغې باندې ډېر زیات ساقه او فزیکي کارونه سرته رسول کېږي چې دا یو غیر مستقیم شکل د بردګۍ دی د ماشومانو شاقه کارونه هغوی پروان دی په موجوده حالاتو کې او بیا په راتلونکو کې ډېرې بدې اغېزې شي دوی مساعد کېږي په موجوده حالاتو کې دوی د فزیکي تاوتریخوالی سره او همدارنګه د رواني تاوتریخوالی سره مواجه کېږي چې دا بل زموږ په هېواد کې ډېرې زیاتې دي همدارنګه د وړو نجونو ودونه دي د ډېرو پیسو په مقابل کې هغه یوویلې وایي ما دې تحقیق او څېړنه کړې ده چې دا بیا زر نه زړېږي خو برعکس دا موضوع په واړه سن کې ودونه د جسمي او رواني د لحاظه ډېر زیات تصیب پذیر وي دغه ماشومان بدو کې ورکول کېږي او زیات پیسو په مقابل کې ورکول کېږي د هېواد په سطحه باندې دا مسایل او ستونزې دي او یا دلته مثلا په پټو کې کار کول خلکو سره او هغې کم مزد ورکول دا هم یو نوع د بردګي ده چې په غیر مستقیم او رسمي شکل باندې نه ده د ماشومانو قاچاق کول دي چې دا بیرون ملکونو همدارنګه د اروپا او نورې نړیوالې سطحه باندې هم بردګي همدا اوس موجود ده په تقریبا په نړۍ کې تر 50 میلیونو پورې شاوخوا انسانان د وروستۍ تحقیقاتو په اساس د بردګۍ او نیمه بردګۍ حالتونه لري لکه په غربي نړۍ ته که توجه وکړو جنسي بردګۍ پکې ډېره زیاده ده د میډیا د لارې نه او یا د نورو ارتباطاتو د لارې نه تنکي ځوانان غلطو لارو ته تشویقېږي او هغوی ته سره او سپین ښودل کېږي او بیا وروسته وړل کېږي د یو جنسي بردې په توګه باندې دا هغې نه هغې تجارت او هغه سیستم رفکړی دی او هغلته د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي او یا بعضې مسایل او هغې هغه ډېره ګټه هغه کمپنیانو ته رسېږي حال دا چې په همغه غربي نړۍ کې چې دی مدعیداره د نړیوالو حقوقو دي متاسفانه هغلته دی ځان ته رسمي بڼې غوره کړي دي او هغه کسان چې دغلته د جنسي بردګانو په شکل استخدام کېږي د هغې نه سو استفاده کېږي بیا که کومه یو خپل اواز دیګی بیا د ځان وژنې یا خودکشي په تور او یا د مخدره موادو نه د زیات استفادې په تور یا د چې د خودکشي او یا ځان وژنې وکړه او غلط هغه حاکم هم دا چې په خپل پاتې دي نو که سره مطالعه او تحقیق او څېړنه وکړي په نړیواله سطح باندې دا مسائل ډیر زیات موجود دي خو په هر هیواد کې بڼې بدلې لري لکه څنګه چې ورو ورو ویلې د خلیج په هیوادونو کې کفیل او دغه شیخانو په نامو باندې بعضې مسایل دي دا کسان چې مزدورۍ دپاره دي او د هغې ډېره ګټه هغه کفیل ته چې څه دغه مملکت تابعیت لري دغه خپل تابعیت په اساس باندې ځان فوق ګڼي او بالاخره د ده نه د ده مالي او فزیکي قوه د انحصار او د استثمار لاندې راولي او د هغې نه استفاده کوي. نو مختلف بڼې هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې موجودې دي.
بله ډاکټر صاحب، که تاسو دې ته چې لکه چې تاسو ویلې چې په افغانستان کې دننه او بهر یا په هر ملک کې د دې د ترپژم څنګه ورکم یو ناورین ورته وایم دغه مسالې ته بیلابیل معیارونه دي یا اندازه او کچه کم او زیاته ده. مثلا په تحقیقات شي په غوډونه کې چې سیاسي ثبات یا کم دی یا اقتصادي مشکلات لري، نو هغوی تر ډیره په دغه مسایله کې ډیر زیات اخته دي. په دې معاصرې بردګۍ او دغه هیواد وګړي ډیر له دې ناحیې څخه زیانمن دي یا اغېزمن دي. غواړو چې تاسو خبر چې په افغانستان کې دغه معیار څه دی، څومره پراخ دی، څومره ډیر دی، څومره د اندېښنې وړ دی او سببونه یې څه دي؟
بله ما خو مخکې یادونه وکړه زمونږ دغه دوه درې مسایل ډېر زیات مطرح بحث دي. زما د معلوماتو په اساس باندې چې زه د رواني ناروغیو متخصص یم او دلته کار کوم، نو بعضې مونږ هغه د حسي او تاریخچې د اخیستنې په اساس باندې یو د ماشومانو د سلسلهوري موضوع دلته ډېره زیاته مطرح ده. ځکه دلته ما مخکې یادونه وکړه چې په هېواد کې جنګ ده، جګړه ده، بیکاري ده، په ډېرو کورونو کې یتیمانان دي، ماشومان دي، یا د کورنۍ ته رزق راوړي. او مثلا لکه ساده یې ووایم د کاروبار خلک هماغه کوچني ماشومان دي او هغوی ځي مثلا د بعض کسانو سره په کارخانو کې او یا مثلا په مستریخانه کې او یا مثلا په دوکانونو کې او یا په بعض ځایونو کې ورسره کار کوي او هغه کارونه دوی د توانمندي نه ډېر لوړ وي، شاقه کارونه پرې سرته رسوي. په چې کله مازدیګر دغه ماشوم کور ته ځي نو صرف یو څلوېښت یا پنځوس روپۍ په لاس کې ورکوي او کار د یو لوی سړي د هغې نه اخلي، هغه ګټه چې رسېږي هغه به مغه کس ته رسېږي. دا د ماشومانو یو نوه د چایلډ سلیوري په نوم باندې یادېږي، ماشومان د بدګۍ استفاده دا یعنې په دې شکل باندې ده. همدارنګه د وړو نجونو ودونه، دا مسایل ډېر زیات مطرح دي. مخکې ورور د قرضدارۍ او دا مسایل خو دومره ډېر زیات او کېدای شي په لور پرتو چا قرضدارۍ شي کېدای شي ور ولېږي چې دا به ستا مزدوري او چې دا دغه پوره شو نو دی راځي یا د نجونو په ور توګه باندې کور د کاریګر او یو قسم هزار کور مځکه زیاتې په افغانستان کې بدبخت ماشومانو د پاکستان، افغانستان او مثلا په هند کې لکه دا زموږ هم جواره هېوادونو کې ډېر زیاته ده. خو که غربي نړۍ ته یو نظر وشي، ما بعضې مقالات ولوستل، مطالعه مې کړل چې هغلته بیا په بل شکل باندې نیزه شکل باندې یو براین واش کوي د نوي ځوانانو او هغه هڅوي، لکه هغلته جنسي بردګۍ ته ډېر هڅوي. نو دغه مسایل د نړۍ په کچه په مختلفو هېوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې او مختلفو عواملو له کبله موجود دي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، موږ بیا هم تاسې ته راځو او په ټولنه کې به د دې مسلې پر اغېز باندې وغږیږو، مخصوصا د بچیانو پر ذهني ودې او پر دې مسایلو باندې به بیا وروسته خبرې کوو. یو اورېدونکی پر کرښه لرو، له دوی څخه به واورو چې دوی په خپله سیمه کې یا په افغاني ټولنه کې کومې بېلګو سره مخامخ سوی دی کېدای سي چې زموږ سره شریک. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کوم ځای ماړې کنیولې د موضوع په اړه څه نظر لرئ، څه بېلګې لرئ؟
السلام علیکم محترم خور، تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونې کې هیلې. هغه امیر د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. زه د غلامۍ یا بردګۍ یو لنډ غوندې تعریف ما ځان دغه کړی ده. د زور ځواک او مادي امکاناتو نه سو استفاده کول عبارت د مریتوب یا غلامۍ څخه دي. زمونږ په منطقه کې تقریبا د نن نه پنځوس یا شپېته کاله مخکې دغه دلته دغه رواج و.
دلته دا پخوانی مشرانو ته کیسه کوي یو تعداد خلک وو چې د هغوی به ډېرې زیاتې ځمکې وې سلجوري به اتیا جوري به ځمکې به وې نو هغوی به دا خلک یو چا ته د ځمکه ورکړې وه دیقانۍ باندې بیا زنانه به ورتلې کور کې به کار ورته کاوه او د سړي به ورته مال ته واخویس او یو شی بل شی څه غوښتنې به چې هغوی ته ولې هغه به منل د نه منلو په صورت کې به دوی دا ځمکه ترېن اخیستله یعنی دغه امکانات دا مالي امکانات دی چې پته کول نو دغه یو نوه پخوا زمونږ په ځای کې وه یعنې دا علني او ښکاره وه خو اوس زمونږ په دې منډقه کې افغانستان کې تقریبا که دا هم په بل شکل باندې دي یعنې دا مرسي دي یو چا ته مثلا یو د چا په خوښه باندې کار نه کوي غریب سړی ده هغه باندې هغه مادي امکانات قطع کوي خپل لور سره قطع کوي دا هم یو نوه غلامي یا بردګي ده خو دلته اوس په افغانستان کې تقریبا دغه مملکتونه تقریبا د غلامۍ یا بردګۍ په حالت کې اوس قرار لري یو مثال به تاسو ته ووایم چې اوس مثلا غربیان یا امریکایان غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي چې دلته مثلا اسلامي قانون نافذ نه کړي لکه یو غلطه قضا ورنه کړي مثلا یو زناکار باید رجم نه شي یا قصاص شي که چېرته وکړي مالي امکانات در باندې قطع کوم دا هم یو نوه بردګي ده یا غلامي ده که چېرته بسته اوس په پخوا به یو فرد اوس مملکتونه یا رئیس جمهور یا وزیران یا کابینه دغه ټول اوس پریش شل باندې دغه د غلامۍ لکه تاسې افریقا کې وګورئ چې غربستان هسې ډېرو مملکتونو ته مملکتونو غوښتنې لري هغوی باندې دا خپل مالي امکانات قطع کوي نو اوس هم په نړۍ کې دا شی ډېر زیات رایج ده نو الله دې په افغانستان باندې ورحمېږي په افغانستان کې بسته مملکتونه
اغه مې زه غواړم تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو خو یو تعریف وړاندې کوي او بیلګه مو ویل د خپل سیمې لیدلې د سترګو لیدلې حال مو راته وایي څه فکر کوي غواړم تاسو خبروم د دې ستونزې څخه د وتلو لپاره څه کول پکار دي خلکو ته او حکومتونو ته په خصوص په افغانستان کې
دا نو حکومتونو ته فقط دغه شی په کار چې مملکت یعنی رعیت ته یا ولس ته د ولس په مملکت باندې یا په دغه باندې په حکومت باندې دا حق ده چې دوی ورته د کار امکانات برابر کړي ځکه چې دا غربت کله د منځه ځي نو دغه بردګي یا غلامي د منځه ځي کله چې غربت په یو ټولنه کې حاکم کیږي نو دلته یو څوک مجبوره ده چې هم غلا وکړي هم د بل چا غلامي وکړي دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ده چې دغه کولی شي حکومت ته د پای ټکی کیږي نو دا د حکومت کار ده بل دا کولی شي دا کار وکړي
بله ډیره مننه کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرښه لرو د دې نظر بر واخلو بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه
السلام علیکم رحمت الله کوچیم له کندهار خبرې کوم
کوچی صاحب شرغ لیک پرونه ته
زه خو دا ونه دې موضوع په کلبانی په افغانستان کې بوره څلو څلويک بچی د کوپارو راغلي دي موږ د سر سړی د افغانستان اول سړی بیا تر اخیرې د پای تر سړی پورې دا ټول دې د څلور څلوېښت بچي سره هغه د دغو غلامي کوي
بله کوچې سه د دې اړیکه پریسول یو بل اوریدونکو لرو د ټلیفون پر کرښه بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او د موضوع په اړه راته ووایست چې تاسو کوم ویل غوښنئ ته ما سره بردګي یا مریتوب
زه ته مننه کوم چې په بجانه کې له منې مې شایسته بشاسته او سات مشي زبل ظفر پانی مده هلمند ولایت مې لري کني وجه
مهرباني وکړئ ورور
بل هو دا بسګي غلامي دا خوسته دا خو به شي زیات د کوزمو د سیمې کې البته نن یې بدل سوي دي نو په بل نامه باندې دی شي چې د راسو هلمند ته ډېر داس کسان ست چې په چا باندې پور باندې وي او شزه چا باندې متاو کې څوک قتل کې دغه په بدل کې شته او ټول کې چې هم پورې پر باندې نو تاسو په بدل کې چې پیسې ونه لري نو تاسو په بدل کې شته او ټول کې نو تاسو تاسو نه معنی سره بدل سي
بله زه تاسو نه یو پښتون لرم چې هلمند که څه هم په ټول افغانستان کې له بده مرغه د کوکنارو کارسته نشه یي مواد سته په هلمند کې یو څه دغه اندازه ډیره ده شاید تاسو به ډیر کسانو سره مخامخ شوي یاست چې په نشو روږد دي حالته داسې بیلګې هم موږ یادولی سو چې خلک له دغه نشه یي کسانو څخه د پوډر واده ورسره کوي چې زه تاته پوډر درکوم په مقابل کې ناوړه استفاده ترې کوي مثلا حتی کولی سو ووایو چې جنایي یا جرمي کارونو ته هڅوي او اړباسي او هغه نشه یي کس د پوډرو ترلاسه کولو په خطر باندې هر کار ته حاضر دی او آماده دی کوي تاسې په خپلو سیمو کې داسې بیلګې لیدلې دي
بلی و دست بگیر خوکی زیاد است مرش زیادی پا کلی که وسیر نو دست کسان ساز مرش پا کلی که دیر دست کسان ساز چه نشوی توی کاری وی مثال یا تریاد کری یا چرس کری نو داغا پا دل که پا دستو کرتوائی یا مثال چاس را دشمنی ولی یا مداولی نو داغا کرتوائی وزتا تا دوانا پیسیل کم یا مثال دوانا چرس کر کم یا تریاد کر کم یا رین یا مثال نسبر نور نشوی شان نو ایدا در کومه ست لنکی پس وژن نو داس که سان دخې دې رسېتا او داس که سان که په کلی کې که په شهر کې په شهر کې خوښتا ډېر په نشې ته کوی روز دې که سان ستنه داسې کارول کېږي به خې زیات
بله مننه کوم هلمند څخه زموږ اوریدونکی وو بیرته به ډاکټر صاحب ته راسو ډاکټر صاحب صفای غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ماشومانو ته اشاره وکړه چې دوی تر ډیره د دې مشکل څخه اغیزمن دي او صدمه یې لیدلې د قربانیانې دي د معاصر غلامۍ یا مریتوب غواړم په دې باندې پوه شم چې همدا مسله څومره پر یوې ټولنې باندې اغیز لرلی سي ناوړه څومره صدمه ورته رسولی سي چې کله د یو ټولنې د ماشومانو ډېره فیصدي په دغسې یو غلامۍ کې اخته دي په داسې یو سایکل کې اخته دي.
بله متاسفانه ما مخکې مې یادونه وکړه زموږ په هېواد کې تنکي ماشومان او نوي ځوانان چې هغه دې توانمندیانې د فزیکي د لحاظه نه لري چې هغه شاته کارونه سر ته ورسوي خو هغه د بعضې ملحوظاتو په اساس مجبوره وي چې خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي او هغه د دغسې خلکو استثمارګرو خلکو په لاس کې لویږي چې د هغوی نه بیا سو استفاده کوي نو د هغې پر رواني ذهني او فزیکي رشد باندې بد اغېزه کوي په مختلفو رواني ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس په دې ماشومانو کې ډېر زیات دی کله چې دا د فقر حالت کې او د دغسې ظلم او تشدد په حالت کې خپلې کورنۍ ته راستنېږي طبعا کورنۍ کې د هغې مور او یا د کورنۍ نور مشران غړي چې په زیاتره مواردو کې مور ډېره زیات اسید پذیره ده ځکه زیاتره ماشومانو خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي د جنګ د مختلفو عواملو له کبله دغه څه 45 کلنه غمیزه چې په دې هېواد کې روانه ده د دې په وجه باندې نو دا چې کله کور راستنېږي د په ډېر خوار زار حالت کې پریشان حالت کې د فزیکي ستړیا او د رواني ستړیا سره د یو ځای کور ته چې کله راځي د مور په روان باندې بد اغېزه کوي همدارنګه د کورنۍ د غړو په روان باندې بد اغېزه کوي او دوی ته هغه مزد نه رسېږي چې مثلا دوی بیا هم د فزیکي لحاظه یو څه تقویه شي څه خواړه واخلي ډېر کم مزد بوته ورکول کېږي او هغه کورنۍ ته راوړل کېږي دا هغه ناوړه داغ دی چې زموږ د هېواد په سیستم باندې پروت دی او دا د دغه ناروا جګړې له امله دی نو دا د دې ناروا جګړې او دغه مشکلاتو په وجه باندې دی او همدارنګه لکه دا وړې نجونې ورکول یا ودونه دا هم یو ناوړه دود دی متاسفانه دا هم د بردګیو حالت دی یا په بدو کې د خور لور ورکول او یا زمونږ د هېواد هغه کاري کارګران چې په بهرنۍ نړۍ کې کار کوي بالخصوص په خلیجي هېوادونو کې هغه هلته د کار د قانون نړیوال قانون د صحیح تطبیق مشواله دی چې هلته زمونږ کاریګرو سره ډېر لاس و ګرېوان دي او هغې هلته د یو علم مشکلاتو سره دا چې فزیکي استفاده ترې کېږي رواني استفاده ترې کېږي نور فشارونه پرې هم واردېږي نو دا مسایل ډېر زیات دي همدارنګه زمونږ هغه هېوادوال چې په غربي نړۍ کې حتی کار کوي هغه هلته ډېر درېمه کټګورۍ کار یا ډېر ضعیفه کارونه چې هغه نور څوک نه کوي هغه شاقه کارونه د کمو پیسو په مقابل کې استخدام کېږي او یا قاچاق او سو استفاده د انسانانو نه یا جنسي سو استفاده او دغه مسایل ټول یعنې که موږ ووایو په نړۍ کې په میلیونونو انسانان اوس هم د بردګۍ په حالت کې قرار لري تا چې رسمي بڼه یې او رسمي خرڅونه یې مثلا په قانوني شکل نشته دی اما په غیر قانوني شکل باندې دا مسله ډېره زیاته روانه ده چې هم په موجوده حالاتو کې ډېر بد اغېزې شیندي او هم په راتلونکو کې د رواني ناروغیو او رواني اختلالاتو لپاره
بله ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم دا ووایم کله چې سړی ورته عمیق سي همدې موضوع ته همدغه ډول غلامي یا همدغه ډول کړنې په یو ډول دغه د فقر سایکل یا د فقر دغه کړۍ چې همداسې ساتي همدا به دوام لري. مثلا یو ماشوم دی یا د یوې کورنۍ ماشومان دی، دوی ټوله د یو کس د پور په خاطر باندې یو بل چاته کار کوي، مزدوري کوي، بیا د دوی پور لا نه خلاصېږي، بیا به بل نسل ته پاتېږي، د هغوی ماشومان لا حتی چې غټانېږي هغوی به همدا د یعنې دا د فقر سایکل همدغسې ساتل کېږي. نو بران ستاسو له نظره څه باید وسي د دغه مشکل د حل دپاره؟ څه حل لاره وینې؟ څه باید وسي د حکومتونو لخوا او خلق باید سوکی؟
یو خود خلق و بمنس که باید کافی پو هاوی را منستشی، بل در اسلامی اصول جدید خلق و بمنس که رایج شی، مثلا در بیوزل سر مرست در باید سرمشی خلق و ترمنز در بل اسمیر شی، بلک دیتا وحط اول شی چه هغا استثمارگر او سو استفاده کسان چې غواړي د خلکو د فقر نه د ځان په نفع استفاده وکړي، د هغې په اړوند باندې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. لکه زه یو مثال وړاندې کوم، یو څوک وایي چې زه دومره کسان خارج ته بیایم چې دغه د ماشومانو قاچاق وضعیت مطرح، بیا چې کله هلته وړل کېږي هغلته په بل چا پلورل کېږي او بیا هغې نورې پیسې زه د کورنۍ نه غواړي. په دغه رابطه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی باید عام شي، همدارنګه د یتیمانانو لاسنیوی وشي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هېواد کې ناروا جګړه د دواړو طرف نه باید ودرول شي او سولې مسلې ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي. کله چې سوله رامنځته شوه نو د فقر کچه خپله د کمېدو په طرف ځي، او آزاد کارونه، قوانین رامنځته کېږي، اصول رامنځته کېږي، ډسپلین رامنځته کېږي، او یو نظام شاید باید شکل باندې چې هغلته د هر چا پوښتنه وشي، د هغه د کار، د هغه د حق او د مزد پوښتنه وشي، خلکو ته کارونه پیدا شي. نو دا هغه مسایل دي چې زمونږ په هېواد کې خو متاسفانه ستونزه ډېره زیاته ده، ځکه دلته که مونږ هره ناخواله رانیسو نو آخر سر یې د جګړې دی. ځکه جګړه که په هېواد کې نه وی نو دومره اطمینان او بدبختي ور نه وی، دومره بېکاري او فقر به نه وی. یو دغه موضوع د دولتونو تر منځ ده، مونږ خو د خپل دولت نه کوم خاصې توقعات نه لرو، ځکه دغه دولت لکه شاید باید شکل باندې چې دولت نو ټوله امیدواري سولې ته ده. که چېرته سوله رامنځته شي کېدای شي ډېر مسایل حل شي، او هغه سوله عادلانه سوله چې هغلته ترقي وي، هلته عدالت وي، هلته پرمختګ وي، هغلته علم وي، هغلته پوهه وي، او هغلته سوله وي. فکر کوم چې ډېر مسایل و موضوع به حل شي. اوس په د خلکو په منځ کښې لورګانې مثلا په بدو کښې د ورکولو ارتباط پیسو په مقابل کښې د هغې د ولور په نوم چې یو قانوني شکل
بله منکم ډاکټر صاحب، د حکومت لخوا پر قوانینو مقرراتو باندې به بیا وروسته راسو. یو څو اورېدونکي لرو چې ډېر وخت په ټلیفون په کښې پاتې شول. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راته معرفي کوئ او د موضوع په اړه خپل نظر راته ووایاست.
احترامات ورند کوم. البته چې توخی د زابل ولایت شهید ولسوالۍ سره ټلیفون په کار شو وسلیم.
توخی صاحب مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست، ستاسو نظر اورو.
مننه. اول خو تاسو یو هیله یا پیشنهاد کوم چې تاسو موږ ته د هر چهارشنبې د ورځې خپرونه د دوو بجو مایکروفون ستاسو خپرونه راته وایاست. مګر په دې کښې مایکروفون ډېر د مېلمانه د اورېدونکي ډېر کم اخلي. پخوا به پنځه دقیقې یا اووه دقیقې مېلمانه ته وخت ورکېدل کېدی یو ضروري پوښتنې د جوابولې، مګر اوس تقریبا نیمایي خپرونه په مېلمانه باندې مشغوله یو. موږ ډېر خوشحاله یو چې چهارشنبه باندې موږ ټول خپل نظرونه او خپل ټلیفونان در وکړو. په دا نورو خپرونو کښې لکه ترشنه اسمان لاندې یا بله خپرونه په هغه کښې خو ډېر کم اورېدونکي اخیستل کېږي. نو هیله لرو چې د پخوا په څېر باندې پنځه دقیقې مېلمانه ته د ضروري جوابو دپاره وخت ورکړي. را به شم له موضوع ته. البته بردګي او غلامي خو په ډول ډول اقسامو باندې درستي هم، لکه په بدۍ کښې سینځنې وسجې ورکړې کېږي یا په ګرو باندې څوک لیول کېږي. خو زه یوه دې ته هم بردګي او مرییتوب وایم چې زموږ اسلامي هېوادونه لکه امارات متحده یا نور عرب دا د امریکایانو بردګي کښې دا د اسرایلو په رسمیات وپېژندل، ولو که دا خارج د موضوع ده. دې ته هم موږ بردګي وایو. د غربي نړۍ تر تاثیر لاندې دي چې هغه ورته وایي دی هغه کوي. دا هم یو نوع د بردګۍ د کنیلمه پر دې باندې نظر ورکوي. مننه.
بله مننه کوم تو حساب استاسیل نظر څخه او د شوراندیز مودلودي د خبرونه په اړه بلې لکټنګ چې تاسو ویل موږ په تیر خبرونه کې ډیر وخت اوریدونکو ترکه د دې خبرونه جوړشتم دغه سدی موږ استاسی وړاندیز ورته وایي کې انتقاد ورته وایي منو یې پر دواړو سترګو یو بل ستونزه ده هغه د چې کله کله مثلا د شبکو مشکل دی چې موږ د اوریدونکو څخه د تلیفون نس واخیستلای نو په دې خطر چې په دغه مانس کې په دې ترڅ کې یو خلار نسی موږ ملما هم لرو چې هم معلومات اوریدونکو ته انتقال شي او هم ستاسي نظرونه راوخلو موږ ډیر زیات د خبرونه د امدې لپاره جوړ شوی چې موږ ستاسي نظرونه راوخلو کور مودن خو په آینده کې موږ کوشش وکړو چې ډیر زیات یعنی نور تلیفوني لیکي هم جوړ کړو چې وکولای شو چې یو اړیکه پرې کیږي بل اوتومات ولرو د ځان سره کور مودن یو بل اوریدونکو هم سره د ټلیفون پر کرښه دی ستاسي نظر به هم واخلو بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست بله لکه چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده یو بل اوریدونکو برا واخلو بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی بله د دې اوریدون کې اړیکه هم سمانه و پریس ولکسي مخکې مته خو حسابته ویله زموږ دغه ستونزه نو اوس به ورسو بیا هم ډاکټر صاحب صافیته ډاکټر صاحب تاسو مخکې پر بلابلو مسائل باندې رڼا واچوله پر سببونو باندې مو خبرې وکړې پر حلارو باندې مو کدارت وایست چې په افغانستان کې د دې مسلې د پاره قوانین ست ځانګړي چې څنګه باید دغه ستونزه چې لا پاته ده رسمن نوم د مریتوب نسته مګر موږ یې بیلګې وینو نو د دې لپاره خاص قوانین یا څه سته او کستا څنګه دې څومره واضح وینې
بله قوانین خو د قوانینو کوم د نشته د خاطرو په شکل باندې لیکل شوی دي مګر قانون هغه وخت کې کارا او نتیجه ورکوونکی چې کله تطبیق شي او د تطبیق کوونکو ترمنځ اراده موجوده وي متاسفانه قوانین خو ډېر زیات موجود دي دلته ستوري پښتانه خو متاسفانه د عملي کېدو لارې چارې نشته دي هغه کړنلارې چې په هغې باندې دی عمل وکړي او هغه کسان چې دې ته هوډمن وي او اراده ولري چې باید قوانین په عامه شکل شاهد او باید تطبیق کړي چې متاسفانه نشته دی نه یوازې د مریتوب په اړوند باندې حتی نور واضح حقوق چې دي د خلکو نه کېږي او هغه ته توجه ورته نه کېږي اوس په قوانینو کې خو به وي چې مریتوب نړیواله سطحه باندې مثلا محدود دی او نړیوال کنوینشن چې افغانستان د هغې غړیتوب لري په دغه موضوع کې سمافت دي چې مثلا نړیواله سطحه دا یو څه نشته دی که زه تاسو ته یو بېلګه د اروپا په سطحه در وښیم یا د امریکا د متحده ایالاتو په سطحه باندې هغلته هم قوانین شته خو دا شکلونه او بڼې د هغه استثمارګرو او استفاده جویانو داسې شکل ته اړولي دي چې یو څه قانوني بڼې ورکړي او زموږ په هېواد کې خو په دې موضوع ډېره څېړنه او ارتباط دغه نشته دی چې د قوانینو تطبیق به کومه کچه دی په دې اړوند د موضوع په اړوند باندې متاسفانه قوانین مخکې قوانین به وي خو متاسفانه تطبیق یې نشته دی مهم د تطبیق موضوع ده په نړیواله کچه کې اشاره ورته وکړو په قوانینو کې به دا موضوع نه وي چې یو شیانه څوک جنسي او یا فزیکي او یا رواني استفاده وکړي او هغه استثمار کړي او د هغه د ګټو نه د ځان په نفع استفاده وکړي اما موږ ګورو ډېرې بېلګې هلته هم شته چې یو څه قانوني بڼې ورکړي دي زموږ په هېواد کې هم یو څه قانوني ظاهري شکل بڼې ورکړي چې مثلا دغه دلته کار کوي او دې ته موږ مزد ورکوو خو دا به سنجول شوي نه وي چې د څومره کار کوي او کم کار کوي او د توانایي دې څومره ده او مزد څومره اخلي او یا دا کار په دغه رضا باندې دی او یا دا مزد چې ورکول کېږي دته قناعت بخښه دی که نه دی د دغه قوانینو تطبیق متاسفانه زموږ په هېواد کې ډېر زیات مشکل دی واړو ماشومان جګړو ته استخدام کېږي حتی نظامي استفاده کېږي څه د دولت په کچه وکړو په هر شکل وي او یا د مخالفینو په کچه وي، ډېر تنکي ځوانان چې هغه د جګړې عمر او سن نه لري د هغې نه استفاده کېږي یا په اقتصادي اړخ کې استفاده کېږي، یا د ماشومانو قاچاق چې موږ دا تاسې ګورو دغلته انساني قاچاق بران ډېر زیات دي، ډېر ښکاره دی ته معلوم دي، هغه چې نیول کېږي بېرته خوشې کېږي او ته دا دي او بېرته سرې سترګې ګرځي، ارتباطات دا مسایل لري. نو که د قوانینو موجودیت په ارتباط وکړو وزارت عدلیې کې به ډېر قوانین په دې اړوند پاتې وي او پاس شوي به وي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ایمان صفای د افغانستان د رواني ناروغیو ترینر متخصص، کور مو ودان چې اوریدونکو ته مو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل، ستاسو سره مخښه کوو. کور مو ودان خو له اوریدونکو سره لا پاتې یو، لا د خبرونې وخت پاتې دی، د دوی نظرونه را اخلو. یو اوریدونکی همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست له کومه ځایه اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم.
السلام علیکم.
السلام علیکم، موږ تاسو ته آواز
کوو. زه کارکونکو او اوریدونکو میلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، تاسو لطفاً مستقیم موضوع ته ورسی، خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر وایسته.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کریم الله سنگینوال د ټلیفون پر کښه.
سنگینوال صاحب مهرباني وکړئ نظر ومواست.
خوري زما نظر خو دغه دی چې اداري فساد ورک نه شي، هیڅ کله به دغه ښځې چې بېګنا ښځې په بدو په دغه کې ورکوي او یا دغه بخښنه غواړم، ستاسو موضوع ما ښه روښانه کړې نه ده، خو اوس مې را دوه چلندې کړې د موضوع په دغه ښه پوهېدلې نه یم.
بله سنگین صاحب، زموږ د موضوع تقریبا یو ساعت تېر دی، تقریبا موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې معاصره بردګي یا مرئیتوب څومره ډېر دی، څومره پراخ دی، تاسو په خپلو سیمو کې کومې بېلګې وینئ؟ تاسو د اداري فساد خبره وکړل او له ښځو سره مو تړاو ورکوئ، آیا فکر کوئ چې اداري فساد د دې ښځو د کورنۍ ژوند سره اړه لري؟ یا مثلا یو انجلۍ ده د یو چا د پور په بدل کې بل چا ته ورکول کېږي او بیا هغه په خپل راتلونکي ژوند کې سر نسی پورته کولی؟ که په عامه اصطلاح درته وایي د دې اداري فساد سره څه تړاو لرلی شي؟ د دې اړیکه لکه چې پریسل دوستانو، بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو ته پته مو یو اوریدونکی سره بلم د ټلیفون پر کښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایي سم مستقیم خبرونې ته ورسئ، ځکه ډېر کسان په ټلیفون باندې لرو، وخت مو کم دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، از محمد محمدی احمد کندار سخورجان سلامونه اوریدونکو ټول ته وایم، ساته خنه خیران
احمدی صاحب شغل خبرونې ته مهرباني وکړئ.
خوره سمانه دا کاغذ وای درو چې وخت ویل د لوګر فستول دا موږ تجربه ده چې څه په کوم وخت باندې واده شي کله څه د اجر نه زړی ده په دا د تنځو ځکه د جې ښکار شو د څوار د واولا نه وځ بار وړاندې پکې تر ډوډه هرڅه څه د کار وو دی خو دا ولمر څه ولما وای وای لا څه د چار د نه ستار نه سمې د جوړ دې خو دا نه کپلار چې خو نه کومه کار چې خو نه کومه نه
بله
ټول څه د تنځو ښکار ته
مسله یوازې دا نه ده چې انجونې په کم سن کې ودیږي یا جبري ودونه، دا دی هغه مسله مې دا ده چې یو پلار یا ورور ولاړیږي خپله لور یا خور د پور په مقابل کې یو چا ته ورکوي، دی د یو چا څخه پور وړی دی، پور یې نسي ادا کولی، خپله خور یا لور ورکوي، هغه لور یا خور د بل چا په کور کې د یو برده یا د یو مریی په شکل استفاده ځینې کېږي. زموږ مسله دا ده
د دې علماء ته چې د خلو او چې د خلو زړه غنده مګر د غنده د نن زړه خو ته څنګه را دوغان د نن نیول او یو ساعت قدر ما په خدا سره شو چې مولوی صاحب پر دغه باس وکړي چې مبارک علی سلام دغه څو د شې سره دغه څو د څو دا به باس چې د شې سره شکوې د نو سره شکوې د خپل شې سره شکوې د مور سره شکوې د یو صاحب مولوی صاحب ورته دې کې باس وکړي ورو اسلام خورجان دې شې د اکثر خپل لور اکثر معنی اکثر شخص ایو دا خو سره په څولو کې نه حساب دی هغه خو نه و چې خو نه موږ هم کوم نه موږ نه مونږ چې ځینم کې یا په فور کې یا په بده کې یا جس کاله لوک شنه ولی درغنو چوی بناله چې جس کاله بعد یې ورکی دوه دا اوس بارو لار سره
بله مننه کوم احمدی صاحب یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي خپل نوم راته وایست او موضوع په خپل نظر راته وایست
السلام علیکم خوري
وعلیکم السلام مهرباني خپل نوم راته وایست
احمد همدرد در سره پاړی کا کین خوري لغمان نظر خو مزه غدا کنه سي دغه جنگونه ټول امدا
بله همدار سب ستاسی جاغ مرتسم نرازی بلا اوریدون که لرو در تلفن پرکرشا بله میره بانیو که اخبال نمره تاست بله
جام علیم شکر الله در رجام تخبری کومه اوری
شکر الله سب میره بانیو که ستاسی عوض او رو بله ما
داخل دموکراسی دا خواب نبودو دا غنسان دا خلقو تجیعات داست یوریو تجیعی غلامان دی یو داس مکاتب غلامان دي لکه یو د حکومت مالیمان وي چې په شپږ زره تکه خصدي کني انسان ورته خانسته دې ته د مکاتب شکل دي یو ته یو غلامان لکه د افغانستان خلک چې یو د بل مقابل کې د ارتیا خبره ولو که کال په کړو وي ولو که په پنجاب کال په کړو وي هغه غوونه ونه په لاس نه شته که څه دا یو د مقابل کې د افغانان لري او دا درواغ غلامي مخ نه سي پرانستل ولامن انت ختمواله تمر في الجزر قال تاريخ له مسلو رطانه يصير تاجر بالواغ دي يتشوف من في دوات دغيو دو مقاتل في سر غلامان دي افغانستان تي ولا دي شي دراسات غلامين ما ختميش
با من نه کوم ساسی له نظر څخه بل دوستانه هم دي خبروین کی هدف هم ده چې تاسو په وازی وشکار ډول وای چې کومه بیلګې موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه ته غلامی ویلای سو نومې د غلامی نه دی مګر هغه بڼه هغه شکل د کار هغه سیدی چې هغه ته سړی فکر کوي چې دا غلام دی یا برده دی ځکه دی یا موز دی یا پیسې کمې ورکول کیږي یا هیڅ نه ورکول کیږي په یو ډول هغه تهدیدی چې د یو شي په مقابل کې چې ته به دغه کار جبران کوي پر دغه مسئله باندې موږ راځو خو امانانه ساس نظر ته یو بل اړیدون کوم راخلو بلې مهرباني وکي خپل نوم راوښه تاسو لکه مزه ماړي کني ولې
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیه غزنی ولا ستا سر تماس
کړم ای سن الله ورونه مهرباني وکي شرف لست
تر خاص نه مخه اول خپل کرامات تاسو ټول اړیدون کوته باندې کوم وروسته دې موضوع طالب منګونه ویلې سره ما یو نظر ان شاء الله
مهرباني وکي
دې غلامي یا دې اسري غلامي څه کوم دغه دې درې لسون څه څه دا لسون د من دولت دې مګر دغه وزارت باندې رسول منځ دې او دې له چا دا د دې مشکل ده نو دوی هم له چا دا سره مزایتي دغه مشکل ده په دغه خبرو کې یو پهلونو کې او درې یم له چا دا هغه زور واچو مشکل ده چې ته توجه وځي او دغه باندې کار وځي ان شاء الله الرحمن او دا د غلامي پروسه څه دا لمن ده دي او که چې ته څوک وایي چې ته هغه تشریح څنګه راځي نو اول دا وایم چې زم ما دا دي غلامي د لغه سلسله درجه شروع ده دا کومه تاسو وینئ مثلا د مو فضلونو کې خاتم پاتراف کې د غاغا صاحب او اخوان صاحب او زاده صاحب دوه دې کې له ځانه چې دا یو څوک جوړ کړ حتی د پیغمبر سره د درجه ځان ور بلل ای وي تزام باندې مریدان ټول کړی دي دا خلک یې ټول کړی دي هغه دونه رجوع ته کوي چې د خپل صوت او دا خپل یو اثر د غلامی ده
بله من نه کوم تاسو له نظر بله مېرمنه بله دوی اړ کپریسول یو بل اړیدون کلرو کپلان رو راته وست وخت مود خبرونه کم پاته دی خپل نوم او د موضوع په اړه خپل نظر وست
ډیره واخور زما د غوړې السلام علیکم
وعلیکم السلام بل تاسو ښه غوړو کلان راته وست خبرونه وخت مود ډیر کم دی
د خبرونه وخت مود ډیر کم دی خو زه خبره درته کوم اغه مولوی صاحب ورته شو چې د افغانستان د ترڅو ته ځان شي دا غلامی او پردگی نه ختمیږي موږ په بل شکل غلامانو هر څلې چې د افغانستان ته ځي غواړي هغه پختون غلام دی او بل خبره دا ده دا پردگی او دا غلامی دا د وسه نه د صدر صد اسلام دا غلامی پر درې قسمه خو مطلب دا دی زموږ ډیر دا مظلوم کشر دا اوناشیه کشر په شکل د غلام یا د ننجي زندګي کوي. د ښځو په بابه کښې ورکول دا خو خپله بردګي ده، د حیوان په شکل خرڅول دا خپله بردګي ده، و نور ته دراس ته ورکول دا خپله بردګي ده. ستاسو خپرونې وخت ختم دی، زما خبرې ډېرې دي خو ما ورسره سره ونیسم خو وخت یې سره ونه کړل.
کور مو ودان، ستاسو نظر مو د دې واخیستی، ژوندی اوسئ. درنو دوستانو، ستاسو ټولو څخه مننه کوم چې خپرونې کې مو برخه واخیسته، خپل نظرونه مو راسره شریک کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم د خپرونه پیلوو، نو ستاسو سره مخ ښه کوو. د ازادي راډیو خپرونې لا هم دوام لري. ازادي راډیو هره ورځ د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.6 او د FM پر 103.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري.